اسدیره رو قدر من اوریدون کو سلامونه وقف افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی تاسو وړاندې په خبرونه کې د مایکروفون تاسو خبرونه اوریدلای شي خو په سر کې پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونه ده. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د طالبانو د حکومت غړي په یو وخت کې له دوه رسمي دندو منع کړی دي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په دې فرمان کې چې تازه خپور شوی فرمان کې راغلی چې د حکومت هیڅ لوړ پوړی یا ټیټ پوړی مسؤول نشي کولای چې په یو وخت کې دوه رسمي دندې ترسره کړي. دغه فرمان چې نن پنجشنبه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لورې خپور شوی، پکې له هغو کسانو چې دا حال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای دنده ترسره کوي غوښتل شوی چې په یو ځای کې د دنده پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په اساس د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی، خو تر اوسه د نوموړي پر ځای د ریاست الوزرا مرستالۍ ته بل څوک نه دی منصوب شوی او احتمالا لا هم د سیاسي سیم راستیالی چاره سمبالوی. دا بشری حقوقو د څار اداره وایي تر هغه چې خزه د زده کړو او په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. د دې ادارې یوې مسؤلې منکی ورډن د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې طالبانو څو فرمانونه صادر کړي چې د خزه له خپل حقونو لکه کار او زده کړو به برخې کړي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض راتبی، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې افغان لوبغاړو ته تبه د هغو کړنو سزا ورنه کړي چې دوی یې مسؤول نه وي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسیو مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په نړیوالو سیاسي بحثونو او پریکړو کې د افغان کډوالو د غږ د شاملولو غوښتنه کړې ده. کغلی بینټ د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د حقونو د پیاوړتیا او ښه کولو په اړه اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل د سیاسي اړخه د کډوالو حقونو ته باید درناوی وشي. ریچارډ بینټ د افغان کډوالو د ستونزو پر اوږدمهاله حل لارو ټینګار وکړه. وی ویل چې ژوند د اقلیتونو او بیټلو په ګډون د خزو انجنونو لپاره ډیر لاننګونو ډک شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وګړي د ناوړه سیاسي اقتصادي شرایطو او د اقلیم د بدلون له امله په ناقانونه توګه کډوالۍ ته اړ شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې له 2000 کال راهیسې افغانستان څخه شاوخوا 10 میلیونه کسان کډوال شوي چې ډیری یې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د پراخ بشري ناورین او اقتصادي سقوط د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې بشري او اقتصادي کړکیچ په غبرګون کې د دغه هیواد لخوا د اعلان شوي اضطراري حالت د غځولو په اړه د امریکا کانګرس ته یوه اعلامیه استولې ده. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن پنجشنبه اوکراین ته ورسېد. د برېټانیا حکومت ویلي چې سټارمر په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د 7 کلنې ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. په دغه تړون کې له اوکراین سره دفاعي، علمي او انرژي او سوداګریزې برخې کې ژمنې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د واک ته له رسېدو وروسته اوکراین ته د برېټانیا د صدر اعظم لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامنۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یو وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګار شي خبرداري ورکړی دی. الګار شي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغه کې واک له یوې وړې ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو ستر ګواښ دی. او د بالیوډ نه نړۍ څخه یو خبر د بالیوډ ستوري سیف علی خان باندې په ممبئی کې په خپل کور دننه د چاکو گزارونه شوې دي. د هندي رسنیو په وینا 450 کلن سیف علی خان د پنځشنبه په ورځ د سهار په 3:30 بجو په ممبئی کې په خپل کور کې د نامعلوم افرادو لخوا د چاکو په گزارونو ټپي شوې دي. د بالیوډ یاد ستوري وسمهال په ممبئی کې نږدې د لیلاوتی روغتون ته یوړل شو او ویل کېږي چې جراحي عملیات یې ترسره کیږي. راپورونو کې راغلي چې سیف علی خان پر بدن د چاکو شپږ ټپونه لري چې دوه یې ژور دي او یو یې د ملا تیر ته نږدې دی. پولیسو د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې خوښي بل آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د مایکروفون ستاسو د خبرونې تمو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. په خپلو سیمو کې مو روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه یا روغتونونه شته؟ تر څه حده لومړنۍ او اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري که ناروغ شوي یاست؟ یا د خپلې کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، آیا په خپل وخت اړین روغتیایي خدمتونه مو ترلاسه کړي؟ که له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسئ، له لومړنیو روغتیایي خدمتونو راضي یاست؟ په دې اړه خپلې تجربې او نظرونه راسره شریکولی شئ او هم خپلې غوښتنې مطرح کولی شئ. په دې اړه مو د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې لارې ډېر سبتي او یو شمېر لیکلي پیغامونه هم راته پرېښي چې هغه به د خپرونې په اوږدو کې خپاره کړو. دغه راز مو خپرونې ته د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې ده. په څو شېبو کې به ډاکټر صاحب هم راسره وصل شي. مخکې له دې چې تاسو ته وار درکړو، د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی ادارو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه ډېری وختونه په دې هیواد کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یاو چانن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې په روان 2015 کال کې د افغانستان له 4 میلیون زیات وګړي روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي شاوخوا 9 میلیون وګړي دغه خدمات ترلاسه کړي. او چا دا هم ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته د اړو شاوخوا 4.3 میلیون کسانو له ډلې 2.5 سلنه ښځې، 3.5 سلنه نارینه او نور نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي یعنی ښځې او نارینه دي. او چا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي او 1.7 میلیون ښځې د عاجل تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی هم په دې وروستیو کې تایید کړی چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5 سلنه اوسیدونکي په اوس وخت کې روغتیایي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د هغې په خبره د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. مخکې له دې چې تاسو ته وار درکړو او ډاکټر صاحب هم دې خبرونې ته راسره وصل شي، د هلمند ګرمسیر او د غراز موسی کلا ولسوالیو دو اوسیدونکو په دې اړه خپل نظرونه راته پرېږي، دا به په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلی او درنه سلامونه وړاندې کوم. قدرت الله قدریم د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه. لیکن په افغانستان کې روغتیایي خدمات ډیر کم دي، که څه هم ډیرې هڅې شوي دي خو بیا هم تر زیاده پورې دا ډیر کم دي. زما خپله ویل چې مور مریض وه، نو نن مې واستول کوټې ته د پاکستان ته، کوټې ښار ته مې واستول د پاکستان ته، د برمچې د لارې د هلمند ولایت د برمچې ولسوالۍ د لارې څخه مې پر دغه لار ولېږل. په دې خاطر باندې چې موږ د هلمند څخه بیا تر کندهار د میرویس مینی او زوی روغتون ډېر غټ روغتون دی، په هغه کې هم دې ته امکان نه و چې زموږ درملنه وکړي او پوره درمل راکړي، یا به مو په پیسو اخیستل یا بېخي سر رسېدی نه. ډاکټران نه اخلاص، هغه نه اخلاص. د دې تر څنګ په کلي وطن کې چې موږ کوم داسې مرکزونه دي هغه ته هم لاسرسی نه کېږي. ښه وخت، مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې او احترامات وایم. زه د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د موساکله په ولسوالۍ کې د حکومتي روغتونونه ډیر کم دي. یو په مرکز ولسوالۍ کې دی او نور داسې شاوخوا اطرافو کې شته، خاص ډیر خو نه دي. بیا هم دا کم څوک چې زموږ د خوا یا قریبان یا زه خپله ورغلی یم، د درملو کمی شته. ډاکټران خو ملامت نه دي، ډاکټران خو په ښه صحیح توګه باندې کار کوي، خدمت کوي، او د وسایلو څخه او د دوایو او د درملو څخه شکایت دوی خپله کوي. او موږ چې کله ورسو هم دواوې نه وي یا درمل نه وي چې موږ ته یې راکړي. او موږ بیا کله هر سو چې ولاړ سو شخصي کلینیکو ته ورسو او هلته تداوی وکړو. کومه مریضي چې لرو هغه هلته تداوی کوو. والسلام، په احترام.
د هلمند ولایت د ګرشک او د غراز د موساکلا د ولسوالیو د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د روغتیایي مرکزونو اړوند څرګند کړي وو. د غراز لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی په هر سیمه کې چې اوسئ تر څه حده پورې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. آیا په سیمه کې هغه کلي کې یا ولسوالۍ کې چې اوسئ کوم روغتیایي کلینیک شته، روغتیایي مرکز شته، او روغتونونه ستاسو له سیمې څومره لرې دي؟ په دې اړه که مو ځینې تجربې کړې وي، خپله ناروغ شوي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، کولی شئ چې خپلې تجربې سره شریک کړي. د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته مو هم بلنه ورکړې ده، پر ځینو موضوعاتو به ډاکټر صاحب هم رڼا واچوي. خو مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شي، یو بل اوریدونکی هم دی را سره. مهرباني، له کوم ځای تماس نیولی دی او ځان راوپېژني؟ مهرباني.
سلام نیکیل.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
زه ملایم له غزنی څخه.
خبرونه مو اوریدلې ده، موضوع مو اوریدلې ده، په کومه موضوع باندې خبرې کوو؟
تو باندې خبر یو موضوع خو کینن کوم موضوع ده په افغانستان کې عموما دا سیز ما په نظر یوازنی د روغتیاي بخش کې نسبتا خلک ورسره په سخته توګه مواجه دي، هغه دغه سی د لور پروتو سیمو لپاره ده. په زمي کې خصوصا په دغه اوس موسم کې هغه دغه د کلینیکونه دي چې په یو لسوالۍ کې ځینې وخت د ملکی کلینیک داسې خاصتا ښه خدمات هم نه وړاندې کیږي. نو په دې دغه باعث باندې باید زما په نظر په داسې ځینې سیمو کې چې هغه له خپل ولسوالۍ څخه لږ لرې پرتې وي، نو یو اضافي کلینیک جوړ شي د روغتیایي بخش لپاره او یا هم نور خدمات وړاندې
کړي. دا خو ښه خبره ده. په خپله تاسو سره سیمه کې چې اوسئ روغتیایي کلینیک شته یا کوم روغتیایي مرکز شته؟
بله، دا اوس موږ چې کوم اوس په دغه سیمه کې روغتیایي کلینیک نږدې شته، خو دا سیمه شته خصوصا موږ په ولایت کې چې هغه له روغتیایي کلینیکونو څخه لږ لرې دی، چې داسې کومې سالې ګیلام داسې له نږدې ولسوالۍ څخه که څنګه انګورو څخه هم لرې ده، مالستان پر څخه هم لرې پرته سیمه ده. نو یو شمېر داسې سیمه شته چې هغه کلینیکونه یا هم نږدې روغتیایي ځایونو ته لاسرسی نه لري او لرې دي.
بله، ځینې اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. لږ تاسو که دا پوښتنه وکړم، د کیفیت څخه شکایت کوي، وایي چې کلینیک په ځینو سیمو کې شته یا روغتیایي مرکز شته، ډاکتران یا نرسان پکې ډېر کمی دي، او د درملو څخه شکایت کوي. کله تاسو ورغلي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو وروړې دی روغتیایي مرکز ته، تاسو سره څه ډول چلند شوی؟ آیا کافي امکانات مو ترلاسه کړي هغه چې اړتیا یې وه؟
پایم چې په سلو کې 50% یا 80% شته، البته خو داسې په د نرسانو یا ډاکټرانو که وایو خاص دغه نشته په دغه ملکی کلینیکونو کې د کوم دغه سي دي خاص برنامه نشته د دوی په لاس کې خلکو ته وړاندې کی.
بیا څه کوي مثلا کچېری مثلا کور کې مو زنانه یا څوک ناروغ شي، څه کوي؟
خاص د شي شخصي کلینیکونه ته زیاتره خلک خو خلاص یو اس نه لري، هغه نو اتمه ده چې ملکی کلینیک ته ولاړ شي. خو نو دغه یو ځای ستاسو د نرسانو ډاکټرانو له سخت کمښت سره مخامخ وي. ډېری وخت باندې کوي چې جراح یا هم پلانکۍ نشته، هلته مریض په عاجل حالت کې وي. نه
دغه ستونزې تاسو هغه نږدې مسؤولو چارواکو ته رسولي په تېره بیا د روغتیا په برخه کې؟
نه، تر اوسه مو په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی، نو تر اوسه پورې پاتې یو شاته.
بله،
او په دې نو له تاسو به وغواړي یا هم بل
موږ خو کوشش کوو، خو اکثرا چارواکي نه حاضرېږي چې د ازادي راډیو په خبرونو کې ګډون وکړي. او په دې اړه زموږ پوښتنې او دغه ستاسو ډېرې پوښتنې هغه ځواب کړي. خره دغه موضوع چې مو یاد کړله، په دې هیله چې مسؤولو چارواکو د غزنی د روغتیا په برخه کې چارواکو هم ستاسو دغه خبرې اورېدلې وي، او که امکانات ولري چې وکول شي هداقل هغه سیمو کې چې روغتیایي کلینیکونه یا مرکزونه نشته د هغه سیمو غم هم اخري کور ودان. چې ازادي راډیو ته مو ټلیفون وکړه، مننه. بلې، قدر منو اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکمه ویل، په دې برخه کې د مرستندویه نړیوالو ادارو من جمله د ملګرو ملتونو ځینې وختونه اندېښنې څرګندې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو انیس احرام په دې وروستیو کې ویلي وو چې 2,200,000 افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته پر رالېږلو پیغامونو کې تل د دې ستونزې یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکی هم د واتساپ له لارې راسره وصل شوی دی. بلې، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ مهرباني.
السلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې ټولو مینهوالو ته هیله لرم چې ټول به جوړ یاست. د ډېرې مودې پس محمد انیف الهام یم، د زابل مرکز کلات نه تاسو ته له تاسو سره په تماس کې.
الهام صاحب، خبرونه ته خره غلاست. هغه سیمه کې چې اوسې روغتیایي کلینیک مرکز شته؟
بله، بالکل. زخپله د ولسوالۍ ما د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکو یم، خو سپیلن په مرکز کلات اوسېږم. بله بله، بالکل، روغتون ستاسو شمیاري خدمات وړاندې کوي. خو متاسفانه چې یو اقتصادي مشکلات زموږ همدلته په دې روغتون کې زموږ د نرس ماش پژنیم زره پلانه د سیده ټول ورځ سلر وی ساعت کار کوي. کنو کریوالي وسره حساب ګوره، سلر وی ساعت کار کوي، پشپړنیم زره پلانه باندې دای څو کې کوړه مساری پراوي په اولاد باندې درس وایي څو کې مددار کم خود نه دی. وطن ته خدمت پلان دي کې روغتیایي خدمات دي ډیر مهم دي. اما زموږ د نرس شپږم زره ماش ته خو هیڅ کفایت نه کوي، او دلته روغتیایي کارکونکو لږه روغتون څخه مخ په وتو دي.
د نرسانو د تنخوا په اړه مو معلومات لکم زه تر لاسه کړ. خپل نږدې دوست د کورنۍ کوم غړی مو حالته د نرس په توګه وظیفه سر ته رسوي؟
بالکل، زه خپل یو نرس ما خو غیر رسمي نرس ما مالته زور کلمه د ستاجر په هیڅ مکار کړی. دلته زه اکثریت نرسان پیژنم، ډاکټران پیژنم، د دغه ستونزه له ما سره شریک کړی، د ټول سره شریک کړی ده. او ډیرې نرسان سي دلته وس خپل وظیفه پرجدید زی په بوساتو کې کار پیدا کوي. خو متاسفانه چې دولت زموږ هم د دې روغتون خدمات ته د دې روغتون د پرسونل او معاشات هیڅ توجه نه کوي. باید چې دغه ډیر اساسي مشکلات خصوصا
تماس پرې شو. د زابل کلات لمرکز کلات څخه را سره تماس نیولایو. بلې، قدر منو اوریدونکو، تاسو هم لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه ډیر پیغامونه راته پریخي دي. ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د یو اوسیدونکو خبرې به هم واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو د مایکروفون ساسي خبرونه ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم، د ننګرهار د ګوشتي څخه. محترم، زموږ په کلی کې هو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشتاغه ولسوالۍ د چي د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده، او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات کې خښتنه دي. یو کلینیک موجود دی، او هغه کلینیک کې خدمات کم دي. لومړني اساسي خدمات پکې، یعنی هغه لومړني خدمات پکې نشته دي. او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي وبربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نپوس هم غالبا چې ډیر زیات نپوس لري کنه. نو د دې لپاره چې روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دي. همجوار ولسوالی بټیکوټ ولسوالی کې یو کلینیک سره زمنګ د دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي. خو کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شتنه دی پکې. تاسې ښه موضوع انتخاب کړی ځکه چې په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي او خاص کار د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. نو زمونږ په سیمه کې بیخي روغتیایي کلینک نشته دی. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زمونږ په دې سیمې دپاره یو کلینیک منظور کړي ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینې او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانۍ وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي. لکه ما مخکې هم تاسو ته وویل چې هغه زمونږ د دې کلي د دې دوه کلو هغه مریضان هغه ناروغان چې دي دغه د بټیکوټ ولسوالۍ همجواره موږ سره پراته ده او دغه ځای ته موږ دغه د پارزو تداوی دپاره په هغه کلینیک کې ودانۍ شته، خلوک سوی تاقونه دي، اما دا ده چې خدمات پکې نشته، ناروغ دپاره دوایانې نشته دی او رسیدګي نه کېږي ناروغ ته سمه. نو په دې خاطر باندې په مسؤلینو مې غږ دی چې زمونږ د یو ولسوالۍ کې او زمونږ خاص کر دې کلي دپاره یو کلینیک منظور کړي. که اړوند مسؤلین زمونږ هغه ګوري. والسلام علیکم و رحمت الله.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د یو اوریدونکي پیغام مو واورید. د واتساپ لارې یو بل اوریدونکی هم راسره وصل دی. مهرباني ځان راوپیژنئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني.
قربان سم محترم نوري صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لاندې وکړئ چې روغ جوړ به سعود الحاد تعالی مده هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه.
بله اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې ګمانم چې تاسو یو پیغام هم پریښی و، خو بیا هم په موضوع کې مستقیما لاړ شو. هغه سیمه کې چې اوسی کلینیک روغتیایی مرکز لري؟
قربان سم نوري صاحب محترمه، ډیره شایسته موضوع مټاکلې د عالم خوشاله ک کلینیک ستا نوري صاحب محترمه. په دغه حوزه کې چې موږ ژوند کوو، سفار حوزه ده، نو تقریبا د 10000 کورنۍ څخه نیولې در 30000 کورنۍ پرې نفوس دی. نوري صاحب محترمه، دا ټوله د غیوه دولتي کلینیک ته راځي. نو په دې کلینیک کې د سیامه خدمات چې دي هم د سې د پخوا په پرتله نه دي. پخوا د سې مثال د خبرې بهرنۍ موسسه ولا عدالت مرستي کولې په دا کلینیکانو کې برکم رقم درمل و. اوس چې موږ هغه کلینیکان ته ورته نوري صاحب محترمه مریض چې ورولو، نو هغه خپل دا سې پرچرانه وشته کوي دا مثال تاسو په بایر انیسی. نو خلک سره دغه د نوري صاحب مپلی سره سره د افغانستان خلک ته تعامل میږي، اقتصادي بستر زی پدی. نو موږ واسه طاقت ولا کلر کلینیک دله تاسو نوري صاحب محترمه. یو خو دغه غټ مشکل دی چې دغه زاسه د ازمره سفار او زیاته تر ولایت پر مرجو دریا ساته څلور ساته د مټر مزال دی، د پولډر مزال مټر مزال دی. نو دلته موږ په دغه کلینیک امبولانس لانه لرو چې مثال دغه یو امبولانس سخت مریض پیښه تر ولایت انتقال کړي. دا غټ مشکل دی نوري صاحب محترمه.
من نه تاسو د خپل ستونزې مشکلات هغه مسول چارواکو ته رسول دي، هغه مسولین دي باید ستاسو دغه مشکلات او غم وخوري. په خپل مودا کار کړی دی.
قربان سم نور صاحب، د ستاسو د رسنی د طریقه د نور رسنی د طریقه دا غسی شختن می پوله دا د شاد ما ژغه ما ورې د مسولین ما سره شریک کړي دغه مشکلات. هغه ما ته په جواب کې دغه ویل دي چې دغه مؤسسات چې کوم په علمن ولادت کې په خوا فعالیت کوي دغه مؤسسه ولادت ته د امارات سره په ټکر کې راغلي دي، په مشکل کې راغلي او مؤسسات بندي سوي دي. نو غټ مشکل دغه دي کوم مؤسسه ولایي کزمر حکومت زمر دغه باندې ژغ دي چې مثال دغه دوا او مخمنې سي دا دوا خو عام خلکو ته رسیږي، خوار او غریب ته رسیږي. نو دا دواي بنې سي دا خوار او غریب بار څو کې مشکل دغه دامو د افغانانو مشکل دغه دغه ته شونځي اره کم چې اره کم اداره خو نه خوچاره نسوري صاحب دغه بهرنی موسسي کې حکومت دې ته باید چې
مننه مننه کور ودان په دې هله چې مسول چارواکي به هم تاسو خبري اوریدلې وي. په ټوله کې په افغانستان کې ستونزې شته، خو مسولین بیا هغه څوک چې د روغتیا په برخه کې په یو سیمه کې دند سرته رسوي لومړی درجه مسؤل دي چې باید په خپل حوزه کې د خپل وګړو چې اوسېږي د هغو د روغتیایي ستونزو غم وخوري. د هلمند ولایت څخه ډیر اوریدونکو ټلیفون نو کړ تاسو په شمول باندې د غرض لغزنی نه مهم درلو د خلاړ بشو پکتیا ته د پکتیا نه هم یو اوریدونکو پیغام راته پرخې دا په ګډه وورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته درځم کوم سلامونه وړاندې کوم. دلته ورور په پکتیا ولایت کې په جنور سوالوي کې روغتیایي مرکزونه سته، خو روغتیایي خدمتونه ډیر په ټیټ کیفیت کې دي. کله چې هلته مریضان ورل کیږي درمل او نوي همدارنګ هغه چاته توجه ډیر نه کیږي چې څوک پیژني نه پکې نه کې کوم یو چارواکی نه پیژني. دلته ورور هر څه تر واسطې پورې تړلې دي. هر څوک سیلی د کلینیک په داخل کې یا په شپخانه کې په داخل کې یو چا سره لو ډاکټر سره پیژنې یا کوم چارواکي سره پیژنې هغه ته توجه هم کیږي. همدارنګه طبي وسایل ته که ضرورت وي ځینې هغه هم ورته مهیا کیږي او ځینې درمل هم ورکول کیږي. خو کله چې یو غریب سړی سره چا سره اړیکه نه لري یا پیژنې نه ډېره کمه توجه ورته کیږي. لکه څنګه چې په نورو برخو کې دلته انډیوالي او شناخته واسطه ده، همدارنګه په روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې هم دلته واسطې دي. هر څه واسطه واسطه. سلام.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي څرګندونې مو واورېدې. د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب هم راسره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ستاسو غږ زه اورم.
ډېر ښه، خبرونه ته ښه راغلاست. نه پوهېږم چې تر اوسه پورې تاسو زموږ د اورېدونکو څرګندونې اورېدلې که نه.
سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. خو ما تر اوسه پورې ستاسو د اوریدونکو نظرونه نه دي اوریدلي.
مخکې مو د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، لري څرګندونه مو واوریدل. په ډیرو سیمو کې وای کلینیکونه شته، د خو نرسان، روغتیا پالان یا متخصص ډاکټر هلته نشته. په ځینو کې د روغتیایي خدمتونو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، په ځینو کې له د پرسونل کمښت څخه شکایت کوي، او په ځینو کې هم د درملو څخه شکایت کوي. خو مخکې له دې چې ستاسو نظر په دې ارتباط باندې واخلم، د ازادي راډیو د واتساپ له لارې هم زموږ څو اوریدونکو په لیکلي بڼه باندې هم پیغامونه راته پرېښي دي. سبت پیغامونه مو څو خپاره کړه. خو د یو اوریدونکي دغه پیغام به زه ولولم، بیا به ستاسو نظر پرې راواخلم. محمد غورماچی له بادغیس ولایت څخه لیکلي دی، غورماچ ولسوالۍ څخه. وایي چې په افغانستان کې اول روغتیایي مرکزونه ډیر کم دي، محدود دي، په تیره بیا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې. دی وایي چې ما خپله خور د ولادت پر مهال تیر کال له لاسه ورکړه. د ناروغۍ په وخت غورماچ روغتون ته مو خپله خور وړه، هلته یې درملنه ونه شوه. راته ویې ویل چې فاریاب ولایت ته یوسئ، د فاریاب مرکز میمنې یوه روغتون ته مو یووړله، هلته یې هم درملنه ونه شوه. ډاکترانو وویل چې بلخ ولایت مزار شریف ښار ته مرکزی روغتون ته یوسئ. خو په لاره بلخ ولایت ته لا نه و رسېدلی چې خور مې خپل ژوند له لاسه ورکړ. وایي چې په افغانستان کې ډیری قربانیان زنانه مخلوق دی، د ولادت په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. که راشه دې ته چې په ټوله کې دغه وضعیت په پام د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تاسو دغه روغتیایي خدمتونه څه ډول ارزوئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، ستاسو د راډیو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې د دغه ورور قصه د غورماچ د ولسوالۍ نه چې د افغانستان یو لری پرته ولسوالۍ ده، د یو واقعي قصې په ډول باندې چې د افغانستان په ټولو لرو پرتو ولسوالیو کې شاید ډېری زمونږ هیوادوال د همدغسې ورته سرنوشت سره مخ شي، دا حقیقي او د ټولنې واقعیتونه دي. اما زه غواړم په دې باندې لږ رڼا واچوم چې د افغانستان روغتیایي سیستم د 15 لسیزو یا 16 لسیزو نه را په دې خوا څنګه روان دی. د افغانستان په قوانینو کې ویل کیږي چې دلته ټولنې د روغتیایي خدمات بې پیسو دي، یعنی په وړیا ډول باید ورته وړاندې شي. دا د شاهي نظام په دوران کې هم امدا خبره غږیده، او دا غین وروسته په دې 13 کلونو کې هم امدا موضوع په همدې ډول غږیږي. اما متاسفانه چې واقعیت داسې نه دی. تر ډیره پورې ډیری پیسې ولس د خپل جیب ورکوي، او بیا په 13 کلونو کې یو سیستم داسې رامنځته شو چې حکومت ته یا د عام روغتیا وزارت ته په خدماتو باندې د رهبرۍ او نظارت رول ورک، او د خدمات وړاندې کول دا د مؤسساتو د خیریه مؤسساتو طرف نه اجرا شو. علت هم دا و چې د روغتیا په سکتور کې
ډاکټر صاحب ته ستاسو سره زموږ اړیکه لکه چې پرې شوله، غږ مو نه اوریدل کیږي. مهرباني.
زه ستاسو غږ اورم. نو زما هدف دا و چې همدغه خدمات د یو میکانیزم لارې د مؤسساتو له اړخه کیږي، او دولت پر دغو خدماتو باندې نظارت کوي، د دغو خدماتو څارنه او کتنه کوي. د هغه بودیجی ته په نظر کې نیول سره چې په دولتي کلینیکونو کې مصرفیږي د موسساتو لړخه هغه ته په کتو باندې موږ دا ویلې شو چې دا واقعیت دی چې په کلینیکونو کې به د دوا کمبوت وی د کلینیکونو تعمیرات به خراب وی او ترمیم ته به ضرورت لري او ځینې کلینیکونه شاید په کرایي او زړو کورونو کې وی د پرسونل ظرفیت به ټیټ وی هغه څه چې باید وی شاید نه وی ځکه دلته په افغانستان کې موږ په کلنی ډول باندې د یو د د یو وګړي په سر باندې 15 یا 16 ډالر د ټول کال د فار د روغتیاي مصارف د دولتي کلینیکونو د لارې نه په مصرف رسیدي چې دا د دبليو ایچ او هغه ستاندارد ته چې د دې د فار تاکل شوی خورا ډیر ټیټ دی او په دغه کم پیسو باندې نکیږي چې هغه سي روغتیاي خدمات چې باید موجود وي هغه مصارف نه پوره کوي. همدغه یو علت دی چې خلکو ته هغه سي خدمات چې باید وي نشته. د بلې خوانه د ولس د عامه پوهاوي ډیر ټیټه کچه او یا د صحی رضاکار او روغتیایی کارکونکو یا په کلینیکونو کې د موجوده روغتیایی پرسونل د روغتیایی سپارښتنو په نظر کې نه نیولو او پر وخت باندې
دی باندې مو ډاکټر صاحب bale
دیوانه روغی په د تداوی لپاره د اقدام نه کول او یا په هغه کې سستی د دې علت کېږي چې مون هغه ناروغ ته په وخت رسیدګي نشو کولای او په وخت یو درست صحیح او مجهز روغتون ته او مرکز ته ورسو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ډاکټر صاحب، دغه د ورستۍ موضوع ما غوښتل چې تاسو نه پوښتنه وکړم. دا اوس زموږ اوریدونکي زمونږ او تاسو غږ اوري په دې هیله چې دوی دې موضوع ته ډېره پاملرنه وکړي. تاسو یادونه وکړه، یو ناروغ چې نږدې روغتیایي کلینیک یا روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل کیږي، په خپل ناروغ کې خزې وي کنر یا خپلوان له ډاکټرانو او نور روغتیا پالانو ډېرې تمې لري چې ناروغ ژر جوړ کړي. خو پوښتنه اصلي دا ده چې ایا ناروغ په خپل وخت دغه روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل شوی؟ که هغه داسې حالت کې دی چې نور علاج ناممکن دی، تاسو به ډېر له دغه سې ناروغانو سره مخ شوي یاست یا د هغوی له پایوازانو یا له خپلوانو سره؟
نوري صاحب، خصوصا دغه واقع چې ورور د غورماس نه وایله او د ولادت یو واقع و، موږ د طبي له نظره د ولادت په واقعاتو کې درې تأخیرونه لرو، یعنی درې هغه نقطې لرو چې په هغه ځای کې په وخت تصمیم نه نیول کیږي. لومړۍ نقطه هغه د کورنۍ په سطح ده چې کورنۍ لومړۍ د ولادت نه مخکې، لس ورځې مخکې، شل ورځې مخکې، یو میاشت مخکې، اصلا دوی د ولادت دپاره په پلان باندې خبرې نه کوي او دا ډېر عار غني، دا ډېر شرم غني چې څنګه موږ په دې خبرې وکړو چې یو مې شروع ستا زمنګ په کور کې یو ماشوم د پیدا کېدو ولده. نو بنا ان کله چې مور ته د ولادت دردونه پیدا شي، د ماشوم د پیدا کېدو وخت راشي، نو په همدې وخت کې دا واقعیا دوی ته یو استراری یا عاجله واقع باندې بدل شي، ځکه دوی مخکنه کوم پلان نه لري. نو لازم ده چې مخکنه کورنۍ په دې رابطه باندې پلان ولري، بحثونه ولري، چیرته به ولادت کوو، چیر ته بزو موټر به د کوم ځای پیدا کو
کپه هم دغه بله ډاکټر صاحب خو خه موضوع یادونه کړ کپه هم دغه پم دغه د ولادت په موضوع کې تم شو په یو لری کلی کې په یو خزه اومندواره ده آیا هغه نږدې کلی یا نږدې د اوسېدو ځای ته داسې کلینیک شته هلته چې دې ته دغه د ولادت په جریان کې هغه خدمات ورسوي آیا قابلگان نرسان کافی شته ده چه ده ولادت نمخ که ده هغه دغه حالت وګوري او په حقیقت کې ورته ووایي چې کوم محال یا څومره وخت وروسته ته ولادت کوي او څه باید وکړي؟
محترم نوري صاحب، که موږ ووایي چې بله په افغانستان کې تقریبا اوس د څلور زرو په خواو شا کې کلینیکونه او شپخانې په لورو پرتو ساحو د هیواد کې او په خاري ساحو کې فعال دي، اما هغه سرویګانې چې اجرا کیږي د هغو د ارقامو له مخې تر اوسه پورې هم 30% خلک،
بله
30% ولس نشي کولای چې په یو ساعت پیادر تللو باندې دوی صحیح کلینیک ته ورسیږي. یعنی تقریبا 80% خلک داسې دي چې هغوی کله د خپل کور نه کلینیک ته ځي نو د یو ساعت نه کمه پیاده لار هغوی ته وهي. دا معنی چې که موږ په اواره ساحه کې ووایي څلور کیلومتره ساحه په یو ساعت کې وهل کیږي، خو په غرونو کې شاید یو کیلومتر دوه کیلومتره په یو ساعت کې. دا یوه جدي ستونزه ده چې زموږ 30% ولس په یو ساعت پیاده روی باندې بیا هم یو روغتیایي کلینیک ته نه رسیږي. اما که چیرته دوی د مخکې نه د وړاندې نه پلان ولري، هغه وخت چې دا مور حمل اخلي په لومړیو دریو میاشتو کې خپل نږدې کلینیک ته لاړ شي چې همدې مور ته که موټر هم نه وي پیاده دا کولی شي چې ولاړه شي. بیا د هغې نه وروسته په دویمه دریو میاشتو کې، یعنی د درې او شپږو میاشتو په منځ کې که بیا ولاړه شي، او هلته دوی ته په نږدې کلینیک کې د موجودې قابلې چې په هر کلینیک کې قابله شته، د موجودې قابلې کومې سپارښتنې چې دي هغه واوري او د خپلې کورنۍ سره شریک کړي. اما زموږ او ستاسو افغانان یو او مونږ او تاسو ته خپل عادت معلوم دي، زه به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکم. زمونږ د ولادتونو په موضوعګانو کې تصمیم نیونکي خواخیانې وي، یعنی د الک مور او یا د جلی مور، هغه چې سپین سرې ښځه وي په کور کې، یا خسر وي، یا معمولا هغه مشران وي چې هغوی خپل وختونه یادوي او وایي چې یاره دې ته ضرورت نشته، بس خو په کور کې به ولادت وکړي. دا خو اوس ډېر وختي دی، لا خو شپږ میاشتې ولادت ته پاتې، اوس موږ ولې په دې خبرې وکړو؟ بیا چې کله دا وخت راغی بیا به یو موټر پیدا
کړو.
نو دا هغه موانع دي چې موږ کلتوري بدلون ته په دې
ضرورت
لرو. موږ په دې رابطه خبرې وکړو، کورنۍ کې دا باید نور دعار او شرم
نه
وباسو. حمل، ولادت، دا یو نورماله پروسه ده، په دې باید خبرې وکړو. خواخیانې د ننګورانو سره، پلرونه د لورګانو سره باید په دې خبرې وکړي چې لورې ته حمل لري، ته باید چیرته ولادت ته لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، په دې باندې به ډېرې خبرې وکړو. اوریدونکي هم ډېر ټلیفونونه کوي، یو څو اوریدونکي به بیا هم راواخلو، ډېر پیغامونه بیا هم راته پرېښي دي. بلې، تاسو سره اوسئ. څوک او لکم؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که لنډې خپلې خبرې وکړي اول ځان راوپېژني. وعلیکم السلام، خپل خبرې وکړئ مهرباني. بلې، قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې کله چې زما غږ اوري او درته وایم چې خبرې وکړئ، لطفا خبرې وکړئ. ډېر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، وخت مه ضایع کوئ. ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی، که کومه پوښتنه لرئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب هم پرې رڼا واچوي. خو اوس به د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د یوه اوریدونکي نظر واورو چې مخکې پیغام راته پرېښی دی.
مرور جان جوړ خې وخت خیر د لاندې وسته. ز د غزنی ولایت د اجرستان دی ولسوالی، د اجرستان ولسوالی له هول سوالو ډیر سخت پاتې ولسوالی ده. مخفله په مرکز په خوږ خېل کې پاتې یو. په مرکز کې ودانه کلینیک ته سیاغه و تاکونه لري عملیات سي، نو عادي عملیات کیږي، لکه پندیکس داسې عملیات کم کم کیږي، اکثرا نه کیږي. نو مریضان چې دی ډیر ستړي دي زمې دا واوري پرتی لارې باندې سختي ډیر دي نو دوايي یعنی نستا ډاکټران سم نستا جاي نه لري یو عملیات کې وتاکونه نستا حالت په یواز وتاک نه لري مریض وتاک نه په یو وتاک په 3 متر 3 متر وتاک شل نه پراپراتی دومره څوک نه سوشل تورته کې نه پمزه کمنه نو بيخي پاتې ول سوالې ده نو لارې سره مشکل دي لارې ما نه لري بدازم کې خدای سخت ده چې سهار اور روان سي مازګر غزين تر سيږي لکندار خو تقریبا په یو نیمه ورځ دازم کې رسيږي په وړي کې لري خې ومزه کې وچی
د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ واوریدونکو د غرازه د لوګر ولایت واوریدونکو مخکې د تل کلی پیغام پریخي او مستغفر په نوم باندې وای چې کلینیکونه دلته سم فعالیتونه نه ترسره کوي درملو لکه مخسر مخامخ وي نو هیله کوي چې چارواکي زموږ غږ واوري د غرازي او بل اوریدونکو یو پیغام را تپریخي د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه وای کلینیک لرو دوان را کوي ناروغ نه ګوري کله وای چې ډاکټر نشته کله وای دوان نشته یو پلمن یا بل پلم کوي مخکې د ازادي راډیو نور اوریدونکو هم په دې اړه ځینې شکایتونه مو تکړې وو خو کراشو ډاکټر صاحب اوس چې په افغانستان کې جمع دی ډېرې ناروغۍ له یخنۍ سره هم تړلې دي د لریو پرتو سیمو کې د روغتیایی کلینیکونو موجودیت د روغتیا پالانو موجودیت هم لدې په لوه مهم دی چې یو ناروغ په تیر بیا چې له یخنۍ سره تړلې ناروغي دي په خپل وخت باید غو کلینیک نږدې ته ورسول شي په دې ارتباط تاسو خلکو ته سپارښتنه لرئ کومې ډېرې حادې ناروغۍ دي چې باید مریض یا ناروغ په خپل وخت هغه نږدې روغتون او هغه ته کلینیک ته ورسول شي
مننه نوري صاحب د غرور چې د اجرستان د ولسوالۍ نه خپل غږیز پیغام پریښو نن ستاسو سره واقعا د دې چې د ډېر لرو ساحو پیغامونه در سره دي اجرستان پر اختیا هم یو د هغه ولسوالۍ چې ډېر لري ده او الته روغتیایي امکانات به شاید ډېر کم وي زما په نظر باندې په دغه سي لرو پروتو ولسوالیو کې چې هلتارو ته امکانات کم وي هم په دولتي سکتور کې یعنی په دولتي روغتونونو کې کلینیکونو کې او هم په خصوصي یعنی د ډاکټرانو ماینه خاني د ډاکټرانو ماینه خاني نوي ډاکټران نوي په دغه سي ځایونو کې مهمه دا ده چې ولس دوی روغتیایی پیغامونه یا زما هدف دا دی چې دوی روغتیایی عادت خپل کی په دې معنی باندې چې خپل کوچنیان په وخت باندې ټول واکسینونه ورته وکړي چې د هغه ناروغي څخه بچ شي چې هغه د واکسین په واسطه باندې وقایه کیږي خپل هغه میندې او خندې چې هغه د ولادت او ولادت پورې مربوط حالات سره مخ کیږي هغه د کلینیک او د قابلیت سپارښتنه ومني د موسمي ناروغیو چې خصوصا مثلا په ژمي کې التا د سینو بغل او د زکام او په وړي کې د اسهالاتو د دې هغه عوامل چې د اغوې څخه مثلا ځان وساتي د پاکو اوبو استفاده د سکلو د لپاره د لاسونو وینځل فردي او محیطي حفظ الصحه او د کورنۍ حفظ الصحه دا مراعاتول دا د داروغیو په کمښت کې رول ولري اما کچېته په دغه ځایونو کې هغه ناروغي واقع کیږي یا هغه مشکلات یو د کورنۍ یو غړي ته واقع کیږي چې هغه جراحي عملیات ته ضرورت لري او یا داسې روغتیایي خدمات ته ضرورت لري چې د ولسوالۍ په کچه باندې نوی موجود نو ښه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې د تصمیم په نیونه کې عجله وشي یعنی زندنه نشي او ډيري مشهوري چې زمنګ معمولا عادت دي د کلیوالو خلکو چې ناروغ فرابته باندې ډيري مشهوري کوي د ډیرو خلکو نه نظر اخلي، د داسې خلکو نه چې هغه اصلا د طبابت برخې خلک نه دي، د هغوی نظر اخلي او په دې وجه باندې ناروغ زندیږي او د ناروغ ناروغي ورځ د ورځې په تیریدو سره په وخامت بدلیږي او داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا د یو ولایت مرکز ته د هغې رسیدل نه کیږي او په لاره کې ناروغ ژوند ولا سور کوي. نو په دغسې حالاتو کې ښه خبره دا ده چې دوی د خپل نږدې روغتیایی کارکوونکی چې هر څوک وي، هغه که نرس وي، قابله وي، ډاکټر وي، هغه که په دولتي کلینیک کې کار کوي او که په شخصي کلینیک کې کار کوي، د هغوی سپارښتنه، د هغوی مشوره د خپل ناروغ دپاره د خدماتو د اخیستو چې آیا په غزنی ته ویسم، کندهار ته ویسم، کابل ته، د هغوی مشوره واوري او پر وخت باندې اقدام وکړي، دا به نو مونږ په دې باندې وتوانیږو چې هغه اختلافات چې د دې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي د هغې مخنیوی وکړو.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي و.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف انتایب را سره اوسئ. اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ، مایکروفون تاسو خبرونه ده.
السلام علیکم نبی اسمری صاحب او استاد سلیمان او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. استاد سلیمان فلانی د ایمی همکار او
مننه
توخی زابل ولایت
توخی صاحب
شاجول
کور ودان ل ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لري مهرباني.
مننه روستیا هم په افغانستان کې څه څه مشکلات شته، بیا هم دلته کلینیکونه شته خو په کلینیکو کې بیا دواوې نه وي، خو له بلې خوا څخه بیا زموږ د ولایت لارې خرابې دي. د ارغنده او دای چوپان و شوری و مثلا دغسې شنقۍ و نوبهار د دغو ځایو څخه واورې لوېدلې دي. نن په شاجوري کې دلته واوره لوېدلې ده، نو کله چې موږ مریضان تر یو مرکزه رسوو دلته پر لار وفات کیږي او مشکلات
بله همدغه ستونزه دا ستونزه چې اوس مثلا واورو سره برسېره کیږي، له هغه نه مخکې به هم دا ستونزه په خپل حال و. تاسو په خپله یا نورو چې دغه ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې دغه شکایتونه مو خپل مسؤول ته رسولي دي هلته په کلات کې؟
نو داسې خو موږ مستقیما نه دي ورته ویلي، خو دا ستاسو د رسنیو له لارې خدای دې تاسو ته خیر درکړي. موږ د خپل رغ د چارواکو ته رسوو، ښایي چې دې اروي ممکن. نو دا زموږ
توخي صاحب، یوه پوښتنه د جمهوریت په وخت کې هم تاسو موږ سره ډېر زموږ اوریدونکي یاست، په ښکاره بربنډ مو شکایتونه کول په چارواکو باندې، آیا داسې خو به اوس نه وي چې څوک جرأت نه لري چې ورشي د زابل د روغتیا له رئیس سره کښېني او ورته ووایي چې دغه ستونزې زموږ په سیمه کې دي؟
نه بالکل، ګوره زه حقیقت وایم، سپین ږیری یم، هیڅ د دې ټولې دروازې زموږ پر مخ خلاصې دي. هر څوک هر څه کولی شي په ډاډه زړه په ډېر ښه انسانیت او په ډېر ښه نرمه زموږ له ملت سره ګزاره کوي، موږ بالکل ورته ویلی شو. خو البته موږ له ولایت څخه لرې پراته خلک یو، بالکل موږ ته په ډېر ښه اخلاقو په ډېر ښه جواب راکوي. خو البته دا مشکلات شته، موږ خامخا انتقاد ورکوو، داسې نه داسې موږ نو جمهوریت مخالف
ده اصلاح لپاره ده یعنی ده انتقاد نه ده ده باید یو څوک کولای شي چې هغه وظیفه چې ورسپارل شوی په سمته غنښ رسولای نو پریږدي چې نور هغه وظیفه سم سرته ورسوي ستونزې مشکلات ډیر زیاتې منګ تاسو په دې باندې ډیر خبرې کړي د ازادي رادیو په مختلفو پلیټ فارمونو کې په دې باندې غږیدلی او توخې صاحب
کور ودان محترم میلمانو زه خو پښتنه لرم
مهرباني
موږ په افغانستان کې کله سیمور کابل یا وداسي لری زایت مثلا 400 بستر و یا یو بل داسي مهم روختن ته مریضان ور و داس موږ د مریض نتیجه خارج ته لیږل کیږي هغه باندې دی شپې وځي کله وای وای مسکو ته ځي کله وای وای جرمنی ته ځي یا لری زایو ته ځي او آیا په افغانستان کې د دغه امراض یا د دغه معاینات ممکن نه دي وسایل نشته
مننه پښتنه مو واوریدل شو له کور ودان ډاکټر صاحب طيب مهرباني
او ستاسو حق وس اورم دې منځ کې قطع شو
بل دې توخي صاحب پښتنه مو واوریدل
نه توخي صاحب چې پښتنه شروع کوي چې موږ ناروغ شاسو بستر ته یا کابل کې بل پښتون ته ورو
بل
قطع شو
آلته وای چې کله ورو نو وای چې نتیجه کې دی ویني وی کده نور وی وای چې اخلي وای موږ خارج ته یا بهر ته استه او ځکه ته لابراتوار یا غل تشخیص خی مرکزونه لري یا کڅنګه په دې اړه پښتنه کوله چې آیا او ډیرو ته تمکیګو نتیجه ته سرسو پوری له بهر وای چې راضی آیا امکانات نشته د ډیرو هادو ناروغي یا هغه پرمختللی چې تشخیص ته اړتیا لري
مننه نوري صاحب او توخي صاحب ډیره مننه بلی څو کلونه وړاندې دای وستون زوا چې د افغانستان نه به د بعضی معاینات لکه خصوصا د سرطان د ناروغانو د لپاره چې کوم معاینات ضرورت وو او یا د تور زیړی د لپاره چې کوم معاینات او یا نور د وینیا او نور معاینات د دې امکانات په افغانستان کې یا نو یا ډیر کم وو اما تقریبا د تیرو لسو اتو کلونو نه را پدې خو تر ډیره حده د دې معاینات او امکانات په افغانستان کې وسته د کابل په خار کې شته خو دا به دوی ما چې د دې معاینات د جملې ځینې معاینات دیداسي چې کده ته په هر ځای کې وو ورځې به ورته انتظار کې لسو ورځې به ورته انتظار کې د دې نتیجه خپل امدومره وخت اخلي نو دا هغه کې سره د دې چې لابراتوار موجود وي سره د دې چې ټکنالوژي او ماشينونه موجود وي ډاکټر موجود وي د لابراتوار اما هغه نشي کولای چې دا پروسه تیز کی یعنی د 15 ورځې وخت اخلي هغه یو ورځ کې وکی دا دغه سیمهینات معمولا دا هغه معاینات دي چې د سرطانی ناروغانو لپاره د تشخیص لپاره دا اجرا کیږي نو خو د دې سره هم اوس هم بعضی داسې معاینات شته چې هغه په افغانستان کې به امکانات نوي یا به محدود وي امکانات خو زه متوقع یم چې شاید په څو راتلونکو نږدې کلونو کې هغه هم په افغانستان کې پیدا شي او مهیا شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب طيب په ټول کې اوریدونکو ځین اوریدونکو په خپل پیغامونو کې چې منخ کې مو واوریدل ځینې لا خبر شوی نه دی په دې لچه کپ دې خبرونه کې وخت وی چې خبرې کو ویل دي چې په سیمه کې د روغتیاي کلینیکونو ودانېشته خو روغتیا پالان نه لري په ځینو کې بیا د روغتیا پالانو نرسانو او ډاکټرانو کمښت دوی بل لوی ستونزې یاد کړې په تیر بیا د خزینه روغتیا پالانو او خزینه متخصصو ډاکټرانو لکه موږ تاسو چې شاهد یو په دې ورستیو کې د طالبانو حکومت د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټونو کې هم د خزو خزینه زده کوونکو پر زده کړو باندې بندیز ولګاو تاسو چې ډاکټر یاست په خوا کې مو نرس ته اړتیا لري او د غرض خزینه روغتیا پالانو ته اړتیا شته په تیر بیا په لورو پرتو سیمو کې دغه موجوده وضعیت په پام سره روغتیایي وضعیت په پام سره کچېره دغه بندیز دوام وکړي او ورته اجازه ورنکړل شي چې نوي نرسان روغتیا پالان او قابلیتګان وروزل شي آیا دا به په افغانستان کې ډیر خلک په دې بیا خزي روغتیایي خدمتونو څخه به برخه نکړي او وضعیت به ډیر بحرانی نشي
مننه نوري صاحب مونږ په داس یو هیواد کې یو چې شل کاله مخکې مونږ د ټول هیواد په سطح باندې یوازې 450 قابلیت درلودې. دا د 2000 کال خبره کوم درته. اما اوس مونږ د هیواد په سطح باندې د 8000 نزيات قابلیت لرو، خو یعنی د تیرو شلو کلونو کې دومره بهبود راغلی. اما
دا خدا ډاکټر صاحب د تیرو دوه لسیزو له برکته
دا کافی نه دی.
بله،
او اما دا کافی نه دی سره د دې چې په تیرو دوه لسیزو کې ډیر ښه بهبود راغی. اما اوس هم موږ داسې ولایتونه لرو چې هلته زنانه متخصصه ډاکټر نشته. زنانه ډاکټر شته اما متخصصه ډاکټر نشته. موږ داسې ولایتونه لرو او داسې ولسوالۍ لرو چې هلته اصلا زنانه ډاکټر نشته. دی نو موږ اوس هم سره د دې چې په تیرو دولسیزو کې د پرمختګ وشو، اما اوس هم موږ د جدي ستونزو سره مخ یو. که چیرته دا بندیزونه چې اوس دي، چې زه مطمئن یم چې دا بندیزونه ممکن ډیر دوام ونه کړي او د امارت چارواکي هم په دې باندې فکر وکړي چې دا یو جدي او جدي ضرورت ده، خو که چیرته دا دوام وکړي مونږ به په راتلونکو کلونو کې د زنانه روغتیایي پرسونل د جدي کمبود سره مخ شو چې دا به یو ډیر جدي ستونزه وي. او بیا به په هغه وخت کې مونږ ونه شو کولای چې دا بیرته جبران کړو، ځکه مونږ به کلونه ضایع کړي وي. نو بناً ضرورت دې ته ده چې په دې باندې د امارت مشران، د روغتیا وزارت او د نورو ټولو وزارتونو دوی دا د یو د هیواد په سطح باندې د یو جدي ضرورت په حساب باندې وګڼي، په دې فیصله باندې بیا د سره نظر وکړي او د روغتیایي انسټیټیوټونو، د طب پوهنځي او په طب پوهنتون کې د زنانه یا نجونو د تعلیم دپاره اجازه ورکړي. هغه د طب ډاکټرانې چې هغوی د طب نه فارغ شوي او د عملي کار دوره هم تکمیل شوې ده او د اگزیت امتحان ته هغوی ماتلې دي چې من حیث ډاکټر وپیژندل شي، هغه امتحان نه اخیستل کېږي، هغې ته اجازه ورکړی شي چې هغه امتحان واخلي. او د هغو زرګونو نرسانو، قابلو، نجونو نه چې هغوی په تیرو کلونو کې او یا همدا اوس د امارت په دې دوره کې د روغتیایي انسټیټیوټونو نه فارغ شوي دي، خلای دولتي امتحان نه دی ورکړی، د هغوی نه هم دولتي امتحان واخیستل شي تر څو هغوی د کار جواز او لیسنس واخلي او دا تشه دکتي.
تاسو دا غوښتنه کوي، دا غوښتنه د داخل د افغانستان مطرح کیږي، د نړیوالو لوري مطرح کیږي، کله نړیوالو غوښتنو ته ډیر پام نه کوي چې ډیر ځلی حساسیتونه راپاروي، وایي چې خو په داخل کې موږ داسې ډیر شکایتونه درلودل، غوښتنه مو درلودل. په تیر بیا د تپ د پوهنځي محصلانو موږ ته پیغامونه پریښي دي چې تپ دروازې را باندې وتړلې د پوهنتون، موږ د قابلګۍ ته مخه کړله، دغو مرکزونو کې مو غوښتل چې هغه پاتې زده کړو ته دوام ورکړو او که ډاکټر نشو هدي اقل د قابلیت په توګه باندې وطن ته خدمت وکړو، خپلو خلکو ته خدمت وکړو، خو هغه ورونه موس به پیبند شوي دي. علت څه دی؟ د دې تر شا څه انګیزه ده؟ ولې اجازه نه ورکول کیږي؟ ولې یو مور ماشوم یو متخصص ډاکټر قابلیت نشته ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري؟
نوري صاحب، د دې پوښتنې لپاره به جواب زه چې فکر کوم چې ولې اجازه نه ورکول کیږي، شاید زه ډیر مناسب کس نه وسم، ځکه زه د دولت په پالیسۍ نه پوهیږم، د دولت کارمند نه یم. دا چې
بله پدې خو بله پوهیږو ډاکټر صاحب، اما دا چې تاسو کله چې په روغتون کې په کلینیک یاست او په خوا کې مو دغه کمبود احساسوي، دغه کمبود چا ته رسوي؟ دغه په دې برخه کې دغه خپل غوښتنه چا ته رسوي؟
په دې برخه کې خو دا غوښتنه حتی د ټولنې لخوا نه هم د عام روغتیا وزارت ته په بار بار باندې رسیدلې. حتی د ټولنې خلک چې د عام روغتیا د وزیر سره ملاقاتونه کوي، هغه هم کله ناکله دا په خپل غوښتنو کې مطرح کوي. روغتیایي ټولنې چې دلته دي، هغه هم مطرح کوي. ولسی هم مطرح کوي او حتی د امارت بعضی چارواکي د امارت اسلامي ځینې کارمندان هغه هم دا غوښتي چې کله به دیتا په دې باندې د سره کتنه وشي او دې ته به اجازه ورکړل شي. ما ته هم معلومات نشته
او په دې هیله
هم منتظر بشو. په دې هیله
ټول منتظر یو ټول دې ته منتظر یو په دې هیله چې د ټول ولس غږ واوریدل شي. په دې برخه کې دا یو حادثه ده. کور ودان د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې مراسم ګډون وکړ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ول تاسو ټول اوریدونکو هم مننه چې په دې اړه مو لیکلي سپتي پیغامونه راته پریښي او دغه راز په ژوندۍ بڼه راغلی او په روغتیایي خدمتونو په اړه مو چې څه د سیمې څه د افغانستان او څه د ولایت په سطح خپل نظرونه غوښتنې او دغه راز شکایتونه مطرح کړل.